السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده د لیندیا قوس یولسمه د ډسمبر لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې باران او سیلابونو اټکل سوی دی دغه وزارت پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار کندوز پنجشیر بغلان پروان میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سختو اورښتونو متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی په بېلابېلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 میلیمترو پورې اټکل سوی ده طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 1.5 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولې د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیئت پرون شنبه ازبکستان ته لړ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان ایران هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل سو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل روسیې هند چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یوه کارکوونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سی کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه یې د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د ډبلیو سی کی هغه کارکوونکی یې په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 1 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي د یاغانو د قومندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسیې تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبری راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وی د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبری غونډې ته وکړه نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمېنې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 655 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرشمیرو په ارتباط چې په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس چې مونږ پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 45 شمېره یاد کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي، نو هغه یو لس نیم سوا کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوا کې 40 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلی دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي، نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي، څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او د دې کې خبره دار چې موږ مشاله ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان راوړل شوی، نو هغه هیڅ قسم شمیرې نه ورکي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دې علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته، نو هغه هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تر کینساب یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې تک آسان مړ شوی دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک سپټال دی د اسلام آباد هغه و چې موږ ته دوه مړي راول شوی دي، دوه د مړو جسدونه راول شوی صرف دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر کینساب مشر دی مخکخ دی اتیفو محمد عاطفو ناغه ویلی چې زمونږ سیمه چې کومه د پاکستان تر کې صاحب د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوې دی. دغه سیمه د اورګزو یو د پاکستان تر کې صاحب چې کوم مخکخت هغه په دې کې وجل شوې دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مختره غلی او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تر کې صاحب دغه هم پخلې شوې چې دا وجل شوې دی. اصل کې دغه ځغی خپلوانو دغه ویډیوګانې چولې د جنازو غو ویډیوګانې چولې، نو دغه څه مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت تر توه هم د افغانانو وضعیت بخښه نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار کوڅو نه پورته کیږي. چې کله دلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي، غلطه دوی باندې پرشیدا و چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټولو دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
کې شته. ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی و چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ترې نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تور پوړ کولو لپاره. موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدله چې دا تاسو څنګه بیان کړی و، تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دی. نو دوی راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړئ، دا بیان وکړئ، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې شرکت
کوي. یو افغان هم شرکت نه کوي. دینولو دینول شو هم در سب دینول شو. تاسو تاسو شمیرې لري چې څوک اسانه نیول شوی دی؟
او هو نیول شوی دی. زیات نیول شوی دی. 250 شاوخوا باندې وای، البته د 250 نه زیات نیول دی. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټی نه IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی، هغه د انټرویو لپاره څو کسان راغوښته و د کوټ نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای دغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بل ورځ باندې خود ته ور باندې چاپی و وخلې د دې ځنې پورته کړه، او دا کیسه ور باندې واچوم چې د کوټ نه راغلی و چې تر څو بولی دلته د پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څو کې نه دي نیولې. ماته دا راپور نه درغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
او مننه مومن صاحب، تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟ یو څه پیسې کړي؟
بالکل، دغه سره زمونږه خبرې شوې دي. نو پاره کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنڈاپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي. دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړې وي. خصوصا د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړې وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، او د پی ټی آی والا کسان راغلل، او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته. هغوی ډوډۍ خوړله، او بس دغه ټایم کې پولیس راغله، وزې مو سره وخېچول. بل ویل زه دغه سره راغلی وم، ما خپله سودا خرڅوله، او بس په لاره کې پولیسو ونیول. ما ته وویل ته احتجاج کې، نو هغه لکه هلته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي، په رسټورنټونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي. نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه طرح ځو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپله باندې دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نو په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل او دوی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دغه په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمین شوی دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی معلوم موږ لګې شمیر راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د غوی کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوي چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي نو هلته کې کیسه ډیره عجیبه روانه ده
خو همدا خبرم تر غوی پورې نشي معلومې ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وجل شوی یا هغه په فکر کې چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چارو وزیر ویلي چې و دېش افغانان موږ نیولې دي وختي ماته استویلې چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
او یو بخښه ما خپله په پیل کې اشاره ورته وکړه غو 250 یاد
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي نو که یو خو دی आवाज د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونا مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوی دي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي څوک په نه څو وکړي څوک یو لسنیم څو وکړي څوک په زرګونو کې دي نو د دوی خبرم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویل د اطلاعاتو وزیر چې کوم دي هغه د هم دا خبر او کړ چې منګا تر د نه دیر شو پوره ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولیدې د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلې دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانیم جوړې کړې دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر په روانې وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر ساتي راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دولسو پړومبۍ کې نو دوی هغه والی دي او به دا غوسره ویډیو غانیم جوړې کړې
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري
ورسره او هغه ویډیو غانې جوړ کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړې اوس په دې رانی سو
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویل دي چې په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شي
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د درې کولونه ست تر اغلی د کم چې پاسپورت ویزه لري دغه د پاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغه ته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شې کله دا کال تیر سي نه وي کال داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
او بخښه دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو به ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد ووسی دون کې پاکستانیان باید د ضمانت وکي دا څنګه قصره
او هو د نن مخکیم دغه پولیس رېجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغه زیات کولونه دغه توسيږي خدا امکان ستاسو چې دوی دا ټول د پاره شپ کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لار سي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتيان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسيږي مون انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپول والا شي دا موږ نه پښتنه وو خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه په خپل مرزي باندې دی واړی هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهنه ورته لټوي خو دوی همیشه د پی ټی آی د پاره دوی بدامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چونکه پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نسوال د افغانان د چکم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چونکه هغه پښتانه په دی وجه دوی افغانان یا دی وي
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثرا په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتون دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قربانی هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړل دبه د مرګ حالت وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده امنیت راغلی ده نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته وکم سکم ده دا چې کله روزګار نشته چې لاړ شي اکثره ګټه واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې ډول کېږي او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت کولو ولاي څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درس محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه مې ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډو سره بلچا خبري کړی دی پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړی دی امل خانم کړی دی بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیده سي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکیل دي یا دوی دې ونیول شي یا دوی ته اوس ډډلاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسيږي نو دا غینه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکو دي نو هغه ته هم مسله پیدا شي یو خو که دوی شکلونو کې یو شانت دي بل خو د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وي یو شانت خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دین علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبرو کړ چې امل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړ د هغه غټه وجه هم دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې د بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 څلوخ لکه پښتانه دي نو هغه ته مسله
دا چې په اسلام
آباد کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسله ما خو څنګه تاسو چې دوی کلچر
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو یو حالت پولیسو نیولې وی د افغان په
نوم دي هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره غډر عام دي هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېر داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلف سیمو کې چرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سندھ کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستانګ زه خره لاستوي
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې محکمه وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلور کلو نه زیات دلته پاتې کیږي هغه ته پاکستان پی او آر کارت پروف آف رجسٹریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناخت کارت باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر صبر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستل شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سندې کړی او نسې کولای دا په دې دشم دسمبر نه بعد یو سورې روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دای نو سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې سي احتجاج روانو په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بيخي نه شو وتلای البته د عام کسته لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي خو چې کوم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن باندې اشاره ورته وکړئ پیسې غواړي دا خبره ستا خو پرچا ور باندې نه کټ کیږي جیل ته ناس دی تاڼي تینې ګوزي دا غلطه خبره ختنګوي سه پیسې د نو وخت بیا غن باندې فریګ دي
یعنی همدر صاحب په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازار نه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چونکی پارټي مخ کې اعلانو کې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار چونکی ډیر زیات ګرځي هغه منطقې سره باندې په پروسی کې غلطه هم دوی سرچا پرشنو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه پورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم سي عام وخت کوم دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خوا اخستلې قانوني کې عمر ته ناخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهرو روس ځنه عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځنه ممکن پاکستان ته مهم هم وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر ده لوبي دوی غکړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وسیت عادي ده دوی څه علت وای
وزیت عادي ده خو چې زمونږ خپل خبريالان سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټشوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بلځ کې دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول لږه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کمیچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده، نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو او د کی 540 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره، نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی، نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو، نو که یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا د احتجاجونو مظاهرو باندې وا، د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبري شوې دي هغه هم دغه خبره کوي د کراچي د ونډي بازار چي دي هغه په روستیو کې دا ریکارډ کچې تر اپریوته ټټی کچې تر اپریوته هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتی بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې د کې دوی مظاهره شروع شولې، نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېده د شیاګانو سنیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده، نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نامنی پیدا کړ شو دا تورونه هم لګول کیږي، نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بې ثباتي ده، نو دا غي د وژن نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغار ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي.
مننه محمد صاحب لطاف صاحب، مننه لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو تر بیا مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه ز سید شنواره ما او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورسره مرابل. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیک پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او لداسي میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نور کوي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچان به ټولي 125 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم خو تر هر څه لمړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی د طالبانو خواته په ښکارا د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیست د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی دواړه لوري د مړو وبنديانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورم جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانا فسادات دی ته زکه فائدہ کوي چې اسې د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي د فوج سکي لیوی سکي حکومت سکي خو فرقوارانا فسادات کې بیا دی چې دغه خزم نه چلیږي
توسي وکی سې په کورم کې چې شروع وته ای مخ خپل پښتون کوم ایموی ویشه بی خالق ایموی و دین مذاب و قرآن دیوی قبله دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق پا خپل و منزونو که چه قتل عام سر روان کرده دا
ملایان را ووزی علما را ووزی او ده قوم سپینگیری را پورتشی دیتا زمونگا خویند مایند چولی دیتا ودرگی او دغه جنگ دغه وور باندی او بوارو
شیوه دا کار ایتازه را دده سنیان بود چی پرده دا حق نکی حالتا بیا ما دنیات دی یو وی دا زما دی بلوی دا زما دی وقت زکا واقعسته چی دا عام تلفات بکوش کن دویم دا چی دا حکومتونو دی کوشک نشتا چی آغا دنگی فوری را دی عمل نو سمرا چی پکار وو
آو پر اثر نیول فشارونو دا طالبانو من کریدل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلی دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بې سارې علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې چې له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څنګه د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده، وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلی پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلی او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرنډکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نور طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازي په دې خانه شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خرابې شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستۍ کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې ده دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه درې اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیعه پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بغن، نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه لس کسان په کمبړه او یو شنور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینې به کډیو کې نو شیه به سنیولي او سنی به شیولي چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي یاره چې په پړچینار کې شیه او سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډی خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او په څه جاری ده؟ ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزی افریدي ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي، دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کوربه کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شیګانو کمی قبیلی دي یا سنیانو پاری مس کې بیا مشکل جوړیږي. فګور یو خبره کوم چې دا د عام سنیانو او د عام شیګانو ترمن بالکل یو مشکل دی، خو د ځمکې خبرې دي، اخوانې مسلې دي په قبایلي سیمو کې، دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت دی چې هلته شیعه او سنی مسله دی بیا جوړ شي، حالانکه هغه داسې نه وي. ایو د شیعه به دا کار دا زیر ده دی سنیان به چې په دغه حق نه کیږي، هلته بیا مدنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول. دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل له سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس حل تشي بیا دا مسله پاتې شي.
کسام د پښتونخوا او د افغانستان زینو علما او پټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمیر نور دینی علما او فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتونخوا فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړي چې کورم کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتونخوا له وجود نه خالی کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمې په وینو لړلې پرې خوده، خو خپله د عمران خان درا خوشی کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یو داسې فیسبیل لا پیسلا وکړو چې دوړو طرفونو ته به منلو وړوي. ای مونږ له یو پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي. مونږ به داسې وجرګا جوړکو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړوي. په دې به یو څه مصرف ورسي، زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسای کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمہوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګده کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دیو ته زر تر زر آماده شو دی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګده نشي او دی ته د پای ټکه کې ګرو پس هر باندې ملایان راووسی علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا کې سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوهې له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او لامدې عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. کڅام مرمن ډیکر د خبري اعلان وی وی انلاین غونډه تویلی د روان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړ روس ته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسی اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته وستل شي، خو زیاته کړي د چې لدی وړاندې د نوي کال راسي دو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مرون دي تستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 کې بیلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي، طالبانو ته مونږ داسې ځای نه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه وایم دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کوښولو بګرام ته بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دا. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي، د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړه منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به یې رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردولې داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونې یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي کې په یو خبره خلاصه کو د جمهوریت د چتاته د وزارت حق درکړ او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پرېږد چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همي بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنوع نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري آبی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوي لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هر پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاره نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل مرګ وروسته بچانو ته له خپل سرمایې نه یو ټنګام نه ورکړي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 9.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډرې وره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.